دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو میږي زبا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې غړې کې د ځنو مهمو رپورټونو ترڅنګ لتاش څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته را سره خپل خبرونه شریک کړئ. وروسته بیا کولای شئ چې ټلیفونونه هم راته وکړئ، په سکایپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړئ. هڅه به وکړو چې سندرې هم در خپرې کړو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. سرچینی وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ پټ مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر خوراکي شیانو پر سر د شپږ میاشتنی رعایت ورکولو پروګرام اعلان کړی دی. او اروپایي ټولنه وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران به د روانې میاشت په پای کې د اټومي موافقې پر بحالۍ خبرې بیا پیل کړي. بشپړ خبرونه. سرچینی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم لا پاړه څنډې ویلي. البته سرچینی وایي د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشی کول دي چې په بدل کې به یې هغوی اوربند وکړي. دوی زیاتوي دواړه خواوې هڅه کوي چې ژر تر ژره هوکړې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې ټی آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي او که هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د هیواد قانون ومني نو بخښلو ته تیار دی. هغه مهال تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړی و. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پر امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځینو خوراکي شیانو د 160 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل د کورونا وایرس جهاني وبا له وجې پر نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غوړیو او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګرانۍ بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. دا البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا لوړېدو امکان دی. اسلام آباد په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې چې ورسره سم د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شول. په عین حال کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستانی روپۍ ارزښت کمیدل هم په هیواد کې د ګرانۍ لامل شوی دی. وزیر اعظم پر داسې مهال ولسته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونه د ګرانۍ ضد احتجاجونه کوي، خو حکومت په بیا بیا ویلي چې د اقتصادي ستونزو هواري ته ژمن دی. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي موافقې د بحالولو لپاره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ مذاکرات د نومبر پر 9 په ویانا کې به پیل شي. د 2015 زیږیز کال موافقې د بحالۍ په اړه خبرې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې درېدلې وې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ټولنې منځګړی انریکې مورابا د خبرو مشري کوي چې پکې به د برتانیې، چین، روسیې، فرانسې، جرمني او ایران استازي برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال علي باقیری چې د تهران مشر مرکچي دی پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د مذاکراتو نیټه یې له مورا سره په ټلیفوني خبرو کې ټاکلې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران لپاره به ځانګړی استازی رابرټ میلی د امریکایي پلاوی مشروي او دا چې واشنگتن هیله لري چې تهران مذاکراتو ته تیار وسی او په ښه نیت خبرو ته ورستون شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا په 2013 زیږیز کال کې له موافقې وایسته او پر ایران یې سخت بندیزونه بحال کړل. تهران د دې په غبرګون کې په تدریجي ډول د موافقې د محدودیتونو سرغړونې پیل کړې. ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې که ایران پر موافقه بشپړ عمل وکړي نو واشنگتن به هم بیا ورګټ شي. او د شلوریزا کرکټ نړیوال جام په پرونیو سیالیو کې هند، افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه. پرون ماښام د افغانستان کپتان محمد نبی د پچې تر ګټلو وروسته د توپ ویشتنې یا بالینګ پریکړه وکړه. هندیو بیټسمینانو روهیت شرما او کی ایل راهول د لوبې له پیله د افغانستان بالرانو لپاره مشکلات پیدا کړل. هندۍ لوبډلې په شلو اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 211 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې جوړې کړې او په 65 منډو یې سیالي وبایلله. د هند بریا نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره د هغه هیواد د لوبډلې هیلې بیا ژوندې کړې دي، خو افغان لوبډله اوس هم نیمه پایلوبې ته د وتلو امکان لري. تر دې مخکې د نیوزیلند او سکاټلند ترمنځ هم سخته لوبه وشوه، خو نیوزیلند سیالي په 14 منډو وګټله. نن د کرکټ نړیوال جام په لړ کې آسترالیا، بنگلادیش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخېږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن خبريږي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ ستور څخه ډاونلوډ کولای شئ. او اوس مرزو لومړی رپورت ته. سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی، او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 3 پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ کمولو لپاره پر یو شمیر خوراکي شیانو د 140 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل په نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې خو غواړي چې د پاکستان پر وسیدونکو بار یا بوج کم کړي. د البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتېدو له کبله په پاکستان کې هم نرخ لوړیږي. هلته په اسلام آباد کې ځینو خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم له لوري د رعایت اعلان ښایي زیاته ګټه ونه رسوي. عمران خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې اپوزیشن ګوندونه د ګرانۍ ضد احتجاجي جلسې او مظاهرې کوي. سراج زهیر معلومات لري.
د نومبر په 3 ماښام قام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نړۍ کې په کوم تناسب سره ګرانی روانه ده په هغه تناسب سره په پاکستان کې نشته. د وزیر اعظم عمران خان په خبره حکومت یې ګرانی ته په کتو د 140 ارب روپو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې تر مخه به یې وړي وړه او دل 30% په ارزانه بیه ترلاسه کیږي او لدې به 2 کورنۍ او ته تر د شپږو میاشتو پورې ګټه رسی. تقریباً 14 خلکو تبتی گٹر رسی او دا د 140 ارب روپو پیکج دی چې صوبائی حکومت او مرکزی حکومت پہ پگڈ اور کبھی
پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے.
بل پلو دولس وینا دے چی حکومت خدا رنگ اعلانوں نے بیا بیا کبھی خو پدی هواد کی گرانی ورس تربلا زیاتیږي. په اسلام آباد کې خواری کخ نعیم الله پدی اړه مشال ریډیو ته وی
عمران خان کوم خبرم کړه د کم سیز نوټس اغست دی نو پاسې په سبا لا چې کوم دینو گرانی ډیر زیات راغله دا او زه لا بل اعلانم کړه د الله د خیرو کې شدی بس حل روزي او اعلانات خډیر کیږي او دا خبره من او رودار چانه چنن راز ارزانی نن راز ارزانی پاکستان نظام بدلی ګو پاکستان نه پاکستان جوړیږي منګلا غزول پکارو خو چې ارزانی.
یو بلتن محمد یاسر مشال ریڈیو ته اووی حکومت چې کوم اعلان وکړي باید چې دغه بیا عمل وکړي.
وزیر اعظم چې کوم اعلان کړي دا ډیر ښه کار وکړو. د خو په ملک کې منګی هم هغه شانتي روانه ډیر ته ګرانی ده او ملک کې زمونږ په ملک کې پاکستان کې ورځ په ورځ منګی نور هم سیوا کیږي نو په کاردار چې دا باندې غور وکړي شي او دا منګی لږ کم کړي.
دا په داسې حال کې د چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو لوړان دي د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره پیل کړي. دا رنګ د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه اعلان باندې اپوزیشن ګوندونو په خپل جاری شو بیلابیلو بیانونو کې په خبرګون خودلو ویلي چې دا سبسډي پیکج د ولس سره یوازې د ټوکی په مان دی او په دې کې یو د ګوسو خاندانونو د ګټن سربیره دولت لپاره هیڅ نشته.
د سراج زهیر رپورت مو واورید. د پاکستان اقتصاد په موضوع کې پاتې کیږو. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې که بهرني هیوادونه ورته پور ورنکړي نو پاکستان له مالی بحران سره مخامخ کېدای شي. د خبرو نوموړي بیګا ولسته په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک د اکتوبر په پای کې ویل پر هغه هیواد بهرني قرضې 125 ارب امریکایي ډالر ته لوړې شوې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد سم کړي خو شنونکي وایي اسلام آباد د اقتصادي تګلارې بهتری پر ځای پر بهرنیو پورونو تکیه کوي چې هیواد لا زیات اغیزمنوي. تفصیل د فرقندی اسد پر رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درې مقام ته خپل وینا کې ویل چې په تیر موده کې د بجټ ته تاریخي خساره سره مخامخ شو، خو د هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغه موده کې له دوی سره مالي مرستې وکړې او دا شان دوی د بهرنیو قرضو ته واپس کولو جوګه شو.
خو
د اکتوبر پر دیرشمه د مالی چارو وزارت ته په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 115 اربع ډالرو ته رسیدلی دی. دغه معلومات د پاکستان د مرکزی بینک یو راپور وروسته مخته راغلی. د سټیټ بینک د اکتوبر میاشتې د شمیرو له مخې د بهرنیو قرضو حجم په تیر جون میاشت کې سباندې 102 اربع ډالر وو چې دغه اوس 115 اربع ډالر ته رسیدلی دی. دا شان د جون نه تر د سپتمبر پورې په بهرنیو قرضو کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی. دا چې د پاکستان په بهرنیو قرضو کې د زیاتوالي څه وجوهات دي په اړه د اقتصادي چارو پوه فرخ سلیم د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته وایي، حکومت د خپل اقتصادي پالیسۍ ښه کولو او د تجارتي خسارې کمولو پر ځای په بهرنیو قرضو زیات انحصار کوي.
مونږ د میاشت کې 6.5 اربو سیزونه درآمدو او د میاشتې برآمداد مو له 2 یا 2.5 اربو نه سیوا کیږي، نو د میاشتې د 4 اربو روپو نه زیات تجارتي خساره روانه ده. ماته د پاکستان په 70 کال تاریخ کې یاد نه ده چې مونږ د میاشتې 4 یا 4.5 اربه تجارتي خساره کړې وي، نو د دغې خسارې د ډکولو لپاره به مونږ بهرنۍ قرضې اخلو یا به برآمدات سیوا کوو. نو حکومت خو تر اوسه هم دا کوي چې د تجارتي خسارې ډکولو لپاره له بهره قرضې اخلي او برآمدات هم زمونږ پر ځای ولاړ دي، خو دا قرضې پایدار نشي کېدی او مونږ به تر کومې قرضې اخلو.
د 13 اگست په میاشت کې هم د پاکستان مرکزی بینک په خپل یو راپور کې ورکړی وو چې د روان کال د جون او جولای میاشتو کې د پاکستان په بهرنیو قرضو اخیستلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي پاکستان نړیوالو مالی ادارو او بهرنیو هیوادونو نه ځینې قرضې په زیات شرعي سود اخیستي. د اقتصادي چارو پوه فدا حسین د نومبر پر درېمه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
حکومت کې دغه چي یو غنیشته چې آیا دا د قرضې اخلي د قرضو متاثر چې دي او بیا دغه چې په ډېر لوی شرع باندې لکه سود باندې اخته غټه د سوال پکې دارې غټه چې د آی ایم ایف نه دي کوم قرض اخلي هغه د ټولو نه کم شرعي سود دي. کنه بیا دي د اوس دا دغه کړی دی چې د سعودي نه دي چې هغه سي دي د 3 اربع ډالر بیا دغه شان دي هغه سي دي 1 اربع ډالر دی په تیل هغه په دغه ورکي پاکستان دا په قرض ول تیل ورکي. نو دا خبره دا ده چې دغه خو سعودي غ پیسې خو چې څومره تاله ډالر درکړي بیا خو ته سکه استعمالولی نه شي، هغه تا سره اسي یو کیش ډیپازټ پروت دی. نو دا غټه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو کچه ډېره زیاته شوې ده او بله خبره دا ده چې د شرعي سود په تر لږ جدي اوس په کم شرعي سود باندې دا راځي.
بلخوا د قومي اسمبلۍ د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټې غړي جواد حسین د نومبر په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منی چې د هیواد بهرنۍ قرضې زیاتې شوې دي، خو وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیې لوړېدو سره هم پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم زیات شوی دی.
بر الرټ شي نو هغه وجنه مونږ قرضی دي اټومیټیکلی غا بر طرف ته لاړ شي. دی ولې سره عمران خان د قوم اعتماد کې خلی او د دې لپاره د حکومت د موکم کابینټ ته هغه سره د مشورات شوې دي. ان شاء الله کوشش کوي روان وخت کې اس پرسن سره پسیبلټی کې دی شي د مو د مو باندې کوم قرضی دي دا و دي سره سره ډالر کوم قیمت بر طرف ته روان دي د کنټرول طرف ته راشي ان شاء الله د قرضو کوم بوج دي هغه وکړي.
بل خو سړون کې وایي پر پاکستان چې څنګه د بهرنیو پورونو حجم زیاتی کې هغه همره پکې ګرانی سیوا کیږي او دا وخت په هغه هیواد کې ګرانی او په خاصه توګه د خوراکي توکو لوړې بي د ولس یو بنیادی مسله ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو پاړه د کابینې د غړو یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. صوبائی کابینه دا پریکړه پرون تر هغه یو ورځ ورسته وکړه چې پیښور های کورټ د بیلابیلو درخواستونو تر اوریدنې ورسته وویل په غیر سیاسي بنیاد د کلیو او چم گاونډونو د شوراګانو انتخابات غیر آئینی دي. های کورټ صوبائی حکومت او انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې د هغه شوراګانو په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو نمائندانو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی او ویلي دي چې د کلیو او چم گاوند شوراګانو انتخابات به په غیر سیاسي بنیاد کیږي. غلام غوث تفصیل لري.
د سیاسي جماعتونو په بنیاد د مقامی حکومتونو لپاره د بلدیاتي ټاکنو کولو د پیښور های کورټ د فیصلې پر رد عمل کې صوبایي حکومت د نومبر په درېمه نیټه د کابینه په غونډه کې د کابینه په غړو مشتمله یو سلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې یاده کمیټه به د الیکشن کمیشن د چارواکو سره په دغه اړه د تخنیکی ستونزو او نورو مسلو په اړه خبری اترې کوي.
سلور رکنی کمیټه دا هغه به الیکشن کمیشن سره مذاکرات کوي او د بلدیاتي انتخاباتو حواله سره چې کم د صوبایي حکومت خدشات دي هغه به وړاندې کوي. هغه موږ تاسو ته الریډي ویل چې د ویلج کونسل په سطح باندې سیاسي بنیادونو باندې کول چې کم دی هغه به څنګه کنډکټ یې څه طریقې سره بکیږي د ټکټو بس ورکولو طریقه کاری د کم ضروری قوانین دي قانوني ترامیم دي هغه به څه طریقې سره.
په سلور کسیزه کمیټه کې صوبایي وزیر شرهام خان ترکی، تیمور سلیم جګړه، شوکت یوسفزئی او کامران منګش شامل دي او ټاکل شوی ده چې د های کورټ د فیصلې په اړه به دوی د نومبر په څلورمه نیټه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره مشاورت کوي. د های کورټ بنچ د مقامی حکومتونو په اړه د حزبي اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په دایر شوی اپیلونو په خپل فیصله کې ویلي دي چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړي چې دغه انتخابات دي د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره کړي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي په خوا هم د عدالتونو لخوا دا ډول فیصلې مخې ته راغلي دي او په کار د صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن به لسه ځنډه د های کورټ د فیصلې پرانا کی بلدیاتي انتخابات ترسره کړي.
د دې پاکستان تاریخ کې پرېزیدنت هم موجود دي. 1988 کې ضیاء الحق د وفات نه مخکې غیر جماعتي الیکشن اعلان شو او سپریم کورټ د جماعتي الیکشن اعلان وکړ او اس پر شیډول ته باندې الیکشن شو. دغشان دی روس وخت کې دا کنټرولمنټ بورډ حواله سره فیصله رااله او هغه امر وخت شو نو موږ دا تما ساتو چې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت دواړه د انتخابات پر وخت یقیني شي او د های کورټ فیصله چې ده نو
یاد دی وی چې الیکشن کمیشن تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان کړی وو او د بلدیاتي ترمیمي قانون تر مخه د تحصیلونو په سطحه دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد کول وو او د ویلج او نیبرهود کونسلو په کچه دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو کول وو. خو اوس د پیښور های کورټ وروستۍ فیصله دا کړې ده چې د کلو او چم گاوند په سطح دی هم دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمو فعالان او سیاستوالان وایي په کار ده چې خځې په ډسمبر کې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې پوره برخه واخلي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل خځې دې له دې تاریخي موقع ګټه واخلي. دا به په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتي انتخابات وي. درې کاله مخکې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه نه وي پکې بلدیاتي انتخابات نه کېدل. انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د ډسمبر 19 نیټه اعلان کړي. ملیحی امیرزاده په دې رپورت کې په هغو انتخاباتو کې د خځو کردار ته کتنه کړې.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روان کال د ډسمبر پر 19 د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کوي. په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په لومړي پړاو کې درې قبایلي ضلع شامل دي. د قبایلي ضلعو فعالان او د اسمبلی خزینه غړي په دغو انتخاباتو کې د خځو برخه اخیستل مهم بولي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خیبر استازي بصیرت شنواری وای چې په دا ډول دوی خپل مسلې په ښه طریقه حل کولی شي.
تاسو ورته نه لګی ما خپل چې څومره جنافین لري هغه سره موږ غونډې روانې دي. کوبري لوکل ګورنمنت مطلب تاسو په لوکل لیول تاسو خپل حکومت پې زه خپل خويند ته دایم چې دا خو ګوره پیل جرمونه ته موکه ملاو را چې موږ جنانه مخکې راشي. تاسو خبره اوس مخکې راشي په لوکل لیول باندې به تاسو خپل خبره مخکې رسولې شي. دې سره به دا شي چې خپل لوکل لیول باندې به دي ته خپل بجټ ملاوږي خپل داسې ستونزې چې کوم دي ته په ډیلی بیسس کې فیس کوي هغه به ان شاء الله دې په ډیر اسانه طریقې سره دې حل کولای شي. هر هغه کې زه هر یو ښځه په خپل ځاني سپورټ کوم انکرج کوم یا دا وایي چې تاریخ کې پیل ځل موږ ته دا موقعه ملاو شو. فل حل خدا سي دي چې حکومت دې سکه مومند خبر دې یو باجوړ دې.
د الیکشن کمیشن له اعلان سره سم د انتخاباتو په لومړی پړاو کې به د صوبې د 1900 ضلعو په درې شپېته تحصیل کونسلو، 1900 شپږ دېرش ویلج کونسلو او 1400 درویش نیبرهود کونسلو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. په پیښور کې د الیکشن کمیشن یو ویان سویل احمد د نومبر پر دریمه مشال ریډیو ته ویل چې زنانه په دغه کونسلو کې د هغوی لپاره د مخصوص شوي یو نشست علاوه په دریو عمومي چوکو د ځوانانو پر یوې، د اقلیت پر یوې او د کسان پر یوې چوکې انتخاباتو ته ودرېدې شي.
دا خو داسې دي چې لکه په ویلج کونسل کې د زنانو سیټ دي کنه هغه باندې زنانه ودرېدې شي. هغه قبایلي ځلې دي او هغه د خبر پختونخوا نورې ځلې دي. په ټولو کې په هر ویلج کونسل کی د زنانو مخصوص سیټ باندې با زنانه انتخاب لړول شي دا غیر یو مقدم او کسانو دې یو تم دې اقلیت هم دي او د کډری جنرال سټونه دي چې په غدریو کې څوک زیات وټونه واخلي هغه به د هغه ویلج کونسل چیرمن منتخب شي. جنرال لپاره هغه کې خوځدان وی لیکل چې ګنده سړی دي دا ټول لپاره دا اوپن دی دا فیلډ.
خو د قبایلی سیمو خزینه فعالانه انتخاباتو ته په ودرېدو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په خیبر کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو ناهید افریدی وای چې د قبایلی سیمو خزې د وس نه لرلو لامل نه شي کولای چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو دا وی د زیاتې ونډې لپاره کوشش شونه روان دي.
غټ ستونزه چې کوم ما باور د مختلف زنانو نه چې یو په شرکت کې غي ته کم خندان دي نو یو خدای چې غي وي چې 15000 د فیس چې کم دي نو ډیر لکه زمو خو تاسو پته نه چې قبالي سمو کې زنانه نو کاروبار شته نه نو کوي دي نو غي سره لکه دا وسنه لري چې دا فیس ورکي. بل بانک اکاؤنٹ نو زمو د زنانو غریبانو کم زی کې د بانک اکاؤنٹ ودا شي نه وي نو لکه دا یو سوس د ستونزې دي. خو بیا هم لکه زمو په شان خلک چې کم دي سیاسي ګوندونه لګیا دي اوس کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات په تعداد کې کوشش هم دادې چای ولو دغه کونسلری ته الیکشن د پاره.
د تیر بلدیاتي حکومت د کار وخت 2019 کال د اگست پر 28 مسر تر رسیدلی. الیکشن کمیشن وای چې په خیبر پختونخوا کې د تحصیل ویلج او نیبرهود کونسلو په سطح انتخابات پر یو زیاده کولو مقصد یې دادې چې مقامی حکومتونه زر جوړ شي او خپل کار پیل کړي. په صوبه کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په دویمه مرحله کې به په باقی پاتې 1300 ضلعو کې د 2022 کال په جنوري کې انتخابات کیږي. یعنی په 1400 پاتې قبایلي ضلعو کې انتخابات به هم په دویم پړاو کې کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څباندې 2.5 میاشتې تیر شوې. خو لا هم د هیواد په زیاتره ولایتونو کې د نجونو پر مخ د منځنۍ او لوړو زده کړو دروازې بندې دي. په افغانستان کې قلم لار بنسټ له کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیا پرانیستو هڅې کوي. د هغه بنسټ فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې هم د پوهې عامولو ترڅنګ د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو لپاره کمپین ته دوام ورکړی دی. احمد شاه زمی د قلم لار بنسټ له مشر متی الله ویسا سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې اوس مهال د نجونو د تعلیم لپاره څه ډول هلې ځلې کوي.
کله چې طالبانو افغانستان ونیوي پر 15 اگست کابل ته راغلل، داغه څخه دوهم ورځ موږ په همدې خاطر باندې قلملار رضاکارانو کمپاین را پیل کړی اوسه پوری وو ولایتونو ته تللی یو شپږ ویشت ولسوالۍ ته هلته مو له ډېرو قومي مشرانو ملایانو ښوونکو ښځینه ښوونکو شاګردانو ځوانانو محلي خلکو سره ولیدل. له هغوی سره مې په ګډه همدا خبرې وکړې چې تعلیم د ماشومانو انساني بشري حق دی، دا په خلکو پورې اړه لري، نو خلک باید د ښوونځي د پرانیستلو لپاره د نجونو د تعلیم لپاره خپله غږ پورته کړي او له طالبانو له دولت له پوهنې وزارت له موسساتو څخه غوښتنه وکړي چې موږ ته ښوونځي پرانیزي. او په همدې خاطر باندې مو همدا سفرونه پیل کړي وو، خو بیا هم ښوونځي په ماغسې د خلکو له مشورو وروسته هم نه پرانیستل نه سو. اوس موږ یو بل په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی دی چې قومي مشران، دینی عالمان، ځوانان، میرمنې، ښوونکي خپله په یو کاغذ باندې خپل شعار ورکوي او دوی له طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د افغانستان په ټولو برخو کې خلاص شي.
عدل، زما پوښتنه دا ده چې ستاسو دغه کمپاینونو یا دغه مبارزې آیا تر اوسه پورې په یو سیمه کې څه نتیجه ورکړې ده که تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، یعنی ښکاره لاسته راوړنه مو تر اوسه نه ده لرلې په دې اکله؟
یوازې اعظمي صاحب مشخو د دولس کاله اوسه په افغانستان کې کار کوو، هغه مبارزې په نتیجه کې سل داس ښوونځي په دې کلونو کې چې په سیمو کې بند وو چې لسګونه کلونه هلته بند وو، هیڅ ښوونځی نه و. موږ د قومي مشرانو د خلکو په ملاتړ بیرته پرانیستل او شپږ څلوېښت داسې ښوونځی مې پرانیستل چې هلته کلونه کلونه په یوه سیمه کې زر کورنۍ اته سوه کورنۍ اوسېدل مګر دوی ښوونځی نه درلودل. بیرته مې هلته ښوونځی منظور کړ، پرانیستل. او کله چې اوس دغه موضوع د نجونو د تعلیم موضوع راغلې ده، موږ په اول ځل باندې له خلکو سره مشورې یوازې کولې چې خلک وهڅوو چې تعلیم فیصلې باید خلک وکړي، د ولسونه وکړي، ځکه زده کړه د ماشومانو حق دی، په ولسونو پورې اړه لري. دولت باید یوازې هغوی ته امکانات برابر کړي. او په ډېرو سیمو کې مثلا څو ورځې مخکې مې د کندهار په څو هغه ولسوالۍ کې چې کلونه هلته د نجونو هیڅ ښوونځی نه وه، ورته محلي ټولګۍ په کورونو کې جوړ کړي دي. او د دې په څنګ کې را سره طالبانو چې یوه خبره کړې ده چې موږ به د نجونو لپاره ځانته او د هلکانو لپاره ځانته ښوونځی جوړوو، نو موږ په ولسوالۍ کې ښځینه ښوونکي نه لرو. موږ پر همدې لګیا یو چې له ښارونو څخه ښځینه ښوونکي، خصوصا د کلاملار هغه ښځینه رضاکارانې کلو ته بوزو او هلته نجونو ته درس ورکي، او هم پر آنلاین زده کړو باندې کار پیلو چې یعنی که چیرې ښوونځي خلاص ول او طالبان د نجونو او د هلکانو ښوونځي سره جلا کړي، بیا موږ په کلو کې یوه لویه ستونزه دا لرو چې موږ هلته ښځینه ښوونکي نه لرو. نو موږ مجبور یو چې همدغه مشکل خپله حل کړو، د ښارونو څخه ښځینه ښوونکي بوزو په کلو کې درس ورکي تر څو پر یوه نجلۍ هم د زده کړو څخه پاتې نه شي.
که چیرې حالت همداسې پاتې شي او د نجونو پر مخ منځنی او عالي ښوونځي تړلي پرتی وي، نو ستاسو راتلونکی تګلاره یا پلان به څه وي؟
موږ پروګرام لرو، پلان لرو چې مطبوعاتي کانفرنسونه ورکړو او لاریونونه وکړو، لارې بندې کړو او راووزو، ولس راووزي، خلک راووزي، خپل غوښتنه وکړي، دولت دې ته جوړ کړو، پر هغوی فشار راولو، پر نړیواله ټولنه، پر دولت، پوهنې وزارت، پر موسساتو چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، دا هر ماشوم انساني بشري اسلامي حق دی، باید د افغانستان په ټولو سیمو کې نجونو ته د ښوونځیو د مکتبونو اجازه ورکول سي. او زما په فکر سره دا زموږ مسؤلیت جوړیږي چې موږ اولس په خپل هم دا غوښتنه وکړو، دولت ودې ته جوړ کړو. د همدې لپاره اول سر کې یوازې مشورې، دوهم ځل په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین، دریم ځل به لاریونونه کوو، کنفرانسونه به ورکوو او تر هغه وخته پورې به چپ نه پاتېږو تر څو پورې چې ښوونځي یو وا ښوونځي هم د ماشومان
مننه. وسا صاحب، په وروستیو کې که دا راته وایاست چې د طالبانو لپاره د اوسني رژیم څخه تاسو څه غوښتنه لري یا څه پیغام ورته لري؟
طالبان ته زما پیغام هم دا دی که طالبان غواړي چې افغانستان د تل لپاره آزاد پاتې شي، افغانستان د تل لپاره له جګړې خلاص شي، تشدد ورو ورو جن ختم سی، تعصب ختم سی، زموږ ټول مهاجر ورونه خوندي په بهر کې ژوند کوي او افغانستان ته راځي. افغانستان هم خود کې پاتې د نړۍ سره سیال کې واچي، نور دلته د غدرو څلويش کلنه جګړه ختمه پای ته ورسیږي. د دې ټول بدبختۍ څخه د خلاصون یوازې لار تعلیم دی. زما غوښتنه هم دا ده چې دوی باید د پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت ځانګړي بودیجه ورکړي او هیڅ یو افغان ماشوم انجلی یو هلک له شوونځي له پونتونه څخه راونه ګرځوي او هغه ته نور هم امکانات برابر کی ترڅو چې موږ سواد وکړو پام سواد او پس د پ سره موږ د دې ټولو بدبختی خلاصي جو موږ به هم د نورو هیوادونو د نور ملتونو رقم سیاهی وادیو او موږ به هم خود کی پاهی وادیو نور به موږ د نور مرسته نه ناست.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریز لوبو ورلد کپ
او بیگ شاٹ
لمیدان تر اوریدونکو د خوندور لوبو حال افغانستان او پاکستان هم د تلولې غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریزو یو بهترین لوبډاله ده.
کوشش یې کی هم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
خوب بخبا لچا سره یاری کوي او میدان بسوکړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې بیګا هند افغان لوبډلې ته په شپږ شپېتو منډو ماتې ورکړه. پر دې ماتې سربیره نیمه پایلو به ته د افغان لوبډلې د رسیدو هیله شته، خو تر بیګانې لوبې وروسته د هند مړه هیله هم ژوندۍ شوې ده. ټاکل شوې چې نن د اتلولۍ په سیالیو کې آسترالیا، بنگلادیش او سریلانکا او ویسټ انډیز یو بل ته مخامخ شي. د احمد شیبر رپورټ د افغانستان او هند د سیالۍ په غږ پیلېږي.
محمد نبی وینینګ د ټاس.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عرب امارات په پلازمینه ابو ظبی کې پچا وګټل او د لومړي بیټنګ نوبت هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیز لوبه وکړه. د هند د پیل دوه لوبغاړو یو سل او څلوېښت منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوسېده او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلو شلو اوورونو کې 211 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف اسانه نه و، په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوسېدل. بیا وروسته آل راونډران شو وځلېدل. کریم جنت دوه څلوېښت نه سوسېدلی پاتې شو او محمد نبی په پنځه دېرش منډو وسوسېد. د افغانستان لوبډلې یو سل او څلور څلوېښت منډې وکړې او و لوبغاړي وسوسېدل. دا لوبه هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له څه ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړې او همداراز په دوو نورو لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله پنځمه لوبه د روانه میاشتې په اوومه نیټه له نیوزیلند سره ترسره کړي چې دغې لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپله بله لوبه د نیوزیلند له پیاوړې لوبډلې وګټله نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه نو له دې جام څخه به ووزي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. اوریدونکو هارون باچا هنری غړی درته نن په ژوندۍ بڼه در خبرو. پر راتلونکي غړی کې سندرې جادوګرې خبرونه لرو او وس تاسو کولای شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې مې درته پوسټ لیکل دی، هلته هم را سره شریک کولای شئ. او له دې علاوه کولای شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش مې روزنګ وهاي صفر صفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش یوسل او پینزا صفر صفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزا صفر صفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزا صفر صفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا صفر صفر سلور سوشل اوه سوا دریاویا شپک سوا اوه سلویخت سلور سوا شپک نبی پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
تر سنگ د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پر خو دیشه
مشال راډیو ته وګیا زدل تر اتا زنو خلکو خبرونه لیکلی دي او زبا زیاتره کسانو تبصری کړی دي پرونی میچ باندې د افغانستان او د هند ترمنځ چې دا میچ په هغه باندې خو گوهر علی راته لیکلی دي چې د باجوړ په چارمنګ کې نوماندانو د بلدیاتی انتخاباتو لپاره کاغذونه جمع کول شروع کړی دي د وی د باجوړ د پاکستان تحریک انصاف نائب صدر فرید خان ترابی هم خپل کاغذات د ټاکنو لپاره ور جمع کړل نو داش دغه شو بل راته وستون زدل تس یاسین عالم شریک کړی د جنوبی وزیرستان وی تر نګدی وی میاشت زیات وخت کیږي چې په سمر باغ کې خلک د سړک لپاره او د تنای د های سکول د فعالیتو لپاره په احتجاجی ناستن پرلته وهلې دي په دې باندې زموږ خبريال رپورت هم کړو نور زیاتره کسان چې دی غوي په کرکټ باندې باسونه کړی دي پرونی میچ باندې چې افغانستان څنګه د غلوبو وبایلله وزیر الله نظر خیل لیکلی دي چې پر غلام خان بندر دواړو خواو ته خلک وي تګ را تک کوي وي هغه څخه ځایی مشران چې دي قبایلی مشران د یادې یغوی د پیسو په بدل کې ورته د لارې د څخه د تیرولو دغه کوي لار ورته برابروي د لیکلي دي د نظر خیل صاحب چې د هر نفر په سر باندې له 50,000 نه تر 100,000 روپۍ پورې پاکستاني کلدار اخلي او وي د دې لپاره باید د بے طرف مشران وټاکل شي چې پیسې وانخلي نظر خیل صاحب موږ کوشش وکړو چې د دې معلومات وکړو او په دې باندې هم رپورټ وکړو تاسو زستاسو دا نورې تبصرې هم ګورم خبری تبصرې که را سره شریکې کړې نو ډېر خوشحالیږم د ستونزو را سره مه شریکوئ ځکه په هغې باندې موږ هسې نه هم رپورټونه کوو او دا د ستونزو خپرونه هم نه ده زبیر نواز په غږ سندره اورو بیا راځو ستاسې لوري ته
Thank you.
مشال راډیو ته غوږیست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، په دې کې را سره تاسو کولای شئ چې د خپلو سیمو تازه حال شریک کړئ. نوراغا نور صاحب لیکلی دی چې په بادغیس ولایت کې یو کس خپل نه حقلن لور د غریبۍ غربت له وجې په یو سړی خرڅه کړې ده او پیسې اتنی اخیستې دي. دغسې خبرونه په دې تیرو ورځو کې راغلي دي. موږ کوشش کوو چې معلومات وکړو. زموږ هلته خبریالان شته دي، د ازادۍ راډیو همکاران چې دي هغوی په دې موضوعاتو باندې نظر لري او رپورټونه جوړوي، نو موږ به معلومات وکړو د بادغیس د پیښې په اړه باندې. سید مخلص هم د کرکټ په باره کې له کراچۍ څخه راته لیکلي دي، وایي افغانستان له هند په شپږ شپېتو منډو باندې ماته وخوړله، وایي د کرکټ مینوال یې ډېر زیات خپه کړل. د دین علاوه راته وزیر الله سهار هم لیکلی دی، همدغه د لوبې په باره کې خبره کړې ده. بیا په کې لیکلی دي چې اوس هم افغانستان چانس لري چې تر سیمه فاینل یا نیمه پای لوبې ورسیږي، نو چانس خو شته دی. او چانس په دې کې دی چې هند افغانستان یې باید له نیوزیلینډ وګټي او په ښه توګه یې وګټي، او که هند غواړي چې چانس ترلاسه کړي او دغه ته نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي، نو باید خپلې دوه زما په خیال کې دوه لوبې پاتې دي، یو نمیبیا سره او یو د سکاټلینډ سره، دا دواړه لوبې په ډېر لوی توپیر له هغوی څخه وګټي، نو بیا هند کولی شي چې نیمه پای لوبې ته وځي. د کرن خان په غږ خوبونه سندره دا اورو، بیا تاسو ته راځو. Thank you.
شبی پیو کا پزخمونو میں سوکرا شوا
دا مشال رادیو اوس موږ غږ په منځنۍ څپ شپږ سو یویش کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوریدونکو تاسو تر اوسه پورې خپل ټیبلیټ یا موبایل ته د مشال رادیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې کړئ. طریقه ډیره اسانه ده، ګوګل پلی ته یا اپ سٹور ته ورشئ او هلته ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ او اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او چې چا ډاونلوډ کړئ هغه دې څو وخت چې دې اپډیټ راشي د تازه کولو نوټیفیکیشن درته راشي نو تازه کوي هم ورسره، نو هغه سره هغه اپلیکیشن چې دې لا ښه کار کوي. په دې اپلیکیشن کې تاسو زموږ ټولې خبرونې اوریدای شئ، ټولې ویډیوګانې لیدلی شئ او ټول په لیکنې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې څومره مواد مطالب موږ خپرو عمل ته پکې پراته دي او تاسو یې ورڅخه ګټه اخیستی شئ. دلته زیاتره کسانو راته د کرکټ په باره کې نورې تبصرې هم لیکلې دي او زیاتره کسان ورباندې خپه دي او وایي چې افغانستان لوبه بایللې ده او ټول باس تقریبا په فیسبوک باندې خو ټول باس هماغه همدا روان دی. او ځینو کسانو ستونزې راته لیکلې دي، مننه له تاسو څخه، خوشحاله اوسئ. زه دا ستاسو ستونزې ځان سره اکثر دغه کوم ساتمه او بیا خپلو خبریالانو سره په وطن کې چې دي هغوی سره شریکوم چې هغوی ورباندې رپورټ جوړ کړي. میں عماد الدین لکھ دی خبروں شریک ولستا سکار نہ دے چ نو عماد الدین سر پد خبرونه کې مامخ کې هم څو څو زل سپینا وای کړه دی ویلې مې دی. زموږ مخه د دې پروګرام نه دوه مخې دی اساسي. یو خدا د چ په هر چم گاوند کې او په هر کلی کې مخ خبريال نه لرو، هیڅ رسنه هم د دنیا نه لري. دویم دا ده چې د دغه وړو وړو سیمو بیلابیل خبرونه چې یو کسې د مثال په توګه د خوست د یو وړو کې کلی یا د ولسوالۍ خبر رواخلي موږ سره شریک کړي، هغه هلته دا نور خلک هم ورڅخه خبر شي. موږ چې دا کوم غټ خبرونه لرو او سیمې او د نړۍ په اړه باندې مهم رپورټونه دي، تازه خبرونه دي، دا له تاسو سره شریکو. نو دا یو سیټیزن جرنالیزم ورته وایي یا ولسی خبریالي د ولسی چې کوي. د دې په ذریعه باندې د چم گاوند د مختلفو چم گاوندونو د ولسوالیو د قریو د ناحیو خلق له یو بل خبریږي، د یو بل له خبرونو څخه خبریږي، له حاله خبریږي چې هلته کومه جرګه شوې ده، غونډه شوې ده یا څه بده پیښه شوې ده، نو له دغې خبریږي. نو مقصد دی یوازې دغه دی. په مشال رادیو کې درته زه بیا هم د دلراج په غږ سندره در خبروم، بیا راځو ستاسو خدمت ته. مشال راډیو ته وګیاست خبرې او سندري او بخې سلام پښتونخوا خبرونه د خبرې او سندري ورسره راځي. لتا څخه ډېر زیاته مننه چې دلته مر سره خپل نظرونه شریک کړل او یو نیم کسان را سره خبرونه هم شریک کړل. ډېر زیاته مننه. دا سلام پښتونخوا خبرونه به د اعجاز افق په غږ پای ته ورسو. په بل غړي کې به بیا له رپورټونو سره او له ډیزی خبرونه سندر جادوگر سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
I'm not afraid.